مشال رادیو د دمحل په خبر کې د سهار 9 بجې دي د مشال رادیو په نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او نساج مل درته هر کلی وای نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشت 14 مانیټه ده دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم درخورو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له نساج مل څخه وو
السلام علیکم اول د خبرینو سل ټکی افغان چارواکی وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې څلور سرتیري وژل شوی دي او د ریپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په خدیس کې سیمه لدایښ څخه بیرته په ولکه کې اغوستې ده اوسته خبرینو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون مشال ریډیو ته وویل د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک پاړه خبرګونونه د اواسو پر اساس او له وخته مخکې وو
دو هیوادونو ترمنځ همکاری وکړي لیکونه په منظم ډول لاسلیک کیږي او د مخافه خبره نشته هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي او وروسته نو هر څه په همدې لاره باندې تللي دي پرته له دې چې د خبرې د کرا او نکره معلومول
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی دا سه مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدلې د افغانستان امنیت له ګواخ سره مخامخ کول شي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوی دي په سیمه کې چارواکو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرنا وخت په د داخل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموت کنټرول چاودنه وشوه چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول د پیښې په لاچا نه دا منلې د پاکستان وزیر اعظم راتلونکي اونۍ ټول ګوندی زغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور پاړه باس کیږي د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندی زغونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر اساس په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې پاړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستان د کوریډور ډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون مشت سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي خو بیا حکومت پر دې دریسته چې د دې منصبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د ایگزیکټ ادارې پر ضد د پلټونو لپاره به د نړیوالو سیړونکو د مرستو اغیستو هڅه کوي د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اغیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د ایگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي سیړنې پر اتلونکو لس ورځو کې بشپړېږي په دې وروستیو کې نیویورک ټایمز رسپانه خبر ورکړی وو چې د ایگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویبپاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونو ډالر ګټلې دي خو ایگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړي او بے اساسه یې بللې دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وای د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډله د انټرنیټي شبکو لاري په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لانه دی پیل کړي د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال جان کیمبل پرون وویل چې مسلواله طالبانو لس کال د کابل د حکومت د ډنګول لپاره جنگ وکړ خو بریالي نشول جان کیمبل ویلي دي چې زیات شمیر هغه طالبان چې د دې ډلې د شرطابه پاړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره مخه غړي خبرونه د مشال ریډیو نوره د افغانستان د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د فراه امنیه کمانډان فضل محمد سمدیار پرون مشال لډیو ته ویلي دي چې وسله والو د فراه د مرکز او بلابلوک په لاره کې د کسانو ته کمین نیولی وو. په بلابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د سعودي عرب لوی مفتی عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو په جماعت بمی حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس ولس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتی عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبرې کول ټینګار یې وکړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او تر اوخیاري مشرتابه لاندې ژوند کوي، نو داسې حمله د سعودي ولس نشي بیلولی. په سعودي عرب کې د مای په دویمه نیټه د شیعهګانو په یو جماعت کې ځانمرګي حمله وشوه چې لږ تر لږه 21 کسان یې وژل. د دې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې وه. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اغستې ده. د فرانس خبري اژانس تاغو کومندانانو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د حسای با سیمه د بیرته اغستو لپاره تیر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. اني شاهدانو چارواکو هم ویلي دي چې حکومتي ځواکونه سم له خالدیا خارګوټي سره نږدې په ختیځي سیمه کې له داعش ډلې سره په جګړه وختي. خبري اژانسونه وایي چې د عراق حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برید په بریا سره ناکامه کړی دی. اور اس تے خبر د کرکټ پاړه د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ پر نړیوالو شلو وریزو لوبو کې دویمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د لوبي چې د لاور په قذافي سټیډیم کې کیږي نن بعد دواړو لوبډلو ترمنځ مقابله د پاکستان په وخت ماخام شاوخوا 2 بجې شروع کیږي. د خبرینو پای
سلام پختونخوا
قدرمنه اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه کې مو خبرونه واوریدل چې انیس اجمل بلند کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وای چې باید له پاکستان سره تفاهم لیک په اړه پر اوازو د اوازو پر اساس خبري ونی شي.
چې په موضوع باندې ځان پوښتنه اکثره ملکانه دا نوبلې ځل نه دی چې هم دا کړو شي.
په شمالي بودستان کې په یو 14 کې څلور امنیتی سرتيري وژل شوې دي. قسم وفاقی حکومت د سایبر کرائم بیل کې بدلون لپاره کمیټې جوړه کړې خو د بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري.
دې قانون سره مدد چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه ستېږي چې مدد چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نه هغه طریقې کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دی.
خیبر پختونخوا ولی د نورو صوبو په پرتله په ترقیاتي کارونو کې پاتې راغلي. سېنېټر سراج الحق وایي
پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره هغه په ځبان دی په کار کې لټواله خوراغله لري.
د کورمی ایجنسی ډرایوران شکایت کوي چې د پولیو کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامی چارواکي یې زپوي.
موږ په زبردستي بیا مو جیل ته بیا ورور غلا وای ما خصه داش مخدیار نه بل کوي او مو ته تکلیف رسته و د مو کم سه کم 5000 ریال خساره وشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندري هم په دې خبرونه کې لرو. لمشال رادیو سره سره کدنمر اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باورئ چې د ملي امنیت شورا وای هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د اداري او د پاکستان د فوزي استخباراتو آی اس آی ترمنس د تفاهم لیک په اړه سرګن شول تر ډیره حد خوښون کې او مخ کې ل وخت وو. د دې اداري بیان نجیب منلی مشال رادیو ته ویل چې د داسې مهم امنیت سند په اړه باید اوازو پر اساس خبري ونی شي. فرشته جلال زئی نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
په دغه افغانستان کې ډېر ځل زموږ سیاسيون مخکې د دې چې په موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل ښکاري دا لومړی ځل نه دی ډېر عمده کرنه شوي. حقیقت کې د دوو هېوادونو ترمنځ همکارۍ او کلیکونه په منظم ډول لیکلاسیکېږي او د مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افوا په اساس ویل شوي دي او د وروسته نو هر څوک په همدې لاره باندې تللي دي پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو پسې.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلی د اجرایه رئیس ته ویان دایده هم بیا اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شاید د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړیو لاس وهنی کړی دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړ چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
فرشتہ جلازه بچ تاسو ته رپورٹ وړاندې کول کډم او دونکو د شمالي اوردستان په د تاخیلو سیمه کې پرون په یو 14 کې سلور فوزیان وژل شوې دي. د ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه و. په دې چاودنه کې دوه فوزیان جوړل شوې هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلور شپږ غنټو کې پر امنیتي ځواکونو د دویم برید دي د دې برید پړه چا پر غړنه ده خستي. له سیمې نه د مشال اډو خبريال عمر دراز وزیر نور تفصيل راکوي.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي. شپکه دولتي چارواکو په وینا سلور امنیتی سرتيري وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وای ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتيرو گاډې هغه محل والوځول شو کلا چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډې ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتيري د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شو شمیره سلور او ژوبل شو شمیره یې دوه خودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګندا وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساعتونو کې دوه بریدونو کې امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوب لاوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کلا باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه واوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو لکابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورن کرختنې نږدې لا هم کاروای روانې دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو لاړخه د فوز په گاډو او امنیتی پوسټو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو زو په خبر ته چرته چې د خیبر پختونخوا پولیس ادا کوي چې په تیرو سو ورځو کې یو شمیر مفروران یا اشتهاري ملزمان نیولې دي. د دې ترڅنګ په دې کې افغان کډوال هم شامل دي او د دې ترڅنګ په پیښور کې پرون د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار ولی خان یو جلسه هم کړې ده او پکې مهمه خبرې کړې دي. د دوړ موضوعاتو په اړه نور تفصيل په خبره د مشال اړوي خبريال شبیر احمد جان ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کار خلې. شبیر احمد جان سړی مشه او سار مو په خیر.
ډیره مننه ګولیا تاسو د هم سهار په خیر.
کلمړی راز دا وای چې د خیبر پختونخوا پولیسو اعدا کړی چې په دې رستو کې یو شمیر چې کوم اشتهاري ملزمان دي د نیولې د دې ترڅنګ په دې گرفتارو کې افغان کډوال هم شامل دي، په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي؟
بالکل ګولیاز، دا د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر له دفتر له خوا چې کوم خبر پانه خبر شوی دا کې ویل شوی دي چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د ټولو صوبې زلو کې اړاشان مختلف زینو کې پولیس ته امر کړو د یوې میاشتې کې دنه دنه چې څومره هم د ډېرې وړې راسې مفهوم مجلمان دي اشتهاریان دي چې په بیلابیلو غټو جرمونو کې کتل دي هغې دي زر تر زره ونیولي شي. نو په تېرو یو میاشت کې هېڅ کوم کارکردګي کړې ده هغې باره کې ویلي چې په یو میاشت کې د دیارلسو نه سوا اشتهاري مجلمان نیولي دي چې په هغې کې د سبې بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل دي، که د قبایلي سیمو خلک هم شامل دي. په پېښور کې دلته کې د هغوی په وینا په جرمونو کې کتل وو دین علاوه دې افغان کډوال هم شامل دي او زنانه جرم پیش خلک پکې هم شامل دي. بالکل یاس پر خبر پانه کې دا هم ویل شوی دي چې اوس هم دوه نیم زرنه سیوا کسان داسې دي چې په پېښور کې په جرمونو کې کتل دي، هغه مطلوب دي او هغه تعلق تقبل دي چې خیبر جنسي سره خیبر جنسي نه دي. دین علاوه د زور نه سیوا کسان داسې دي چې هغه تعلق د افغانستان سره دي او تقریبا 1500 پر کسان داسې دي چې هغه د نورو صوبو سره تعلق خدل ته په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیل جرمونو کې کتل دي. نو دا پانه کې دا ویل شوی چې دا کسان په ځت هم عملیات روان دي او هم ځونه ویل شي.
شبیر دار ته شو پرم په خبر کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د بلدیتي انتخاباتو په ترڅ کې یو جلسې ته وینا کړې ده. نو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل وینا کې د خزو د وټونو په اړه هم خبرې وکړلې، ځکه چې په دې رسو کې موږ وکتل چې په زمینی انتخاباتو کې خزو ته اجازه نه ورکړل شوې. اسفندیار ولی خان د وینا مهم ټکی سو
بالکل ګولیا زغی پرون پدغه جلسه کې په خبر کې جلسه وه. نو هغې دغه ویوي چې راتلونکي چې کوم بلدیتي انتخابات دي د دې ګوند بکچر هم اجازت ورنکړي د خپلې پارټۍ ورکرانو ته، که هغه نارینه دی که زنانه دي، په ټولو صوبو کې چېرته هم انتخابات کېږي چې زنانه به کوم ځای کې هم د ووټ نه منې کوي. خدای دې که هغه په زور وي، که هغه دغه شان د معاهدو په دغه به یو دوی ویل که فرق کا داسې وشو او کوم کسان په دې کې ککړو که هغه نارینه وو که زنانه وو، نو هغوی به د پارټۍ نه ښکلې کېږي. او دغه شان چې دوی دا هم ویل چې دوی په دل کې چې کوم انتخابات شوي د هغې لپاره هم د انکوایري امر ورکړی دی که فرض کړه دوی د ګوند کسان پای کې شامل وو، نو هغه به دوی د پارټۍ نه لرې کړي، ځکه چې د دوی پوهنه زنانه ووټ هماغومره ضروري سونه چې د نارینه وو.
ډیره مننه شبیر احمد جان د تفصیلاتو نه. قدرمنه ودونکو، لپی خبره د مشال لري خبريال شبیر احمد جان چې تفصیلات یې راکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
مشال لري ته تاسو غوږی. قدرمنه ودونکو، د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ نواز حکمران ګونغړی غواړي چې هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ باندې ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي که دا مسوده په اوسنی شکل کې منزور او قانون ترې جوړ شي، نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. بشیر ګواخ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټې د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټې جوړ کړې ده چې راتلونکو هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، زینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلی وو چې د سره بال خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدین مشال رډو ته په دې اړه ویل چې د دې بل وروسته حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کاریدونکې برخې ته لرې شوې نه وي.
12-13 کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داسی زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې په شان زموږ هم د اندېښنه واچې حسین حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلکو زپی. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ سغدریزی او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه سمره چتری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټیکنالوژي په هان وای کې په دې بل کې بدلون ونه شي او په سنی شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همدارس پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولای. د ډیجیټل رائټس په نامو پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نگهداد چې د تیر جمعې پورزي د لړکی د سېنات یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی وو د خپل اندېښنو په اړه مشال لريو ته ویل
د قانون سره با چارواکي بيخي ډیر واک لاستراوړي. دوی بیا کولای شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخله بغیر به د خلکو سره نکیږي. بلا د تشویش خبره ده چې د قانون سره به امنیتی ادارې هر څه د خپل خوخي مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داس حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې خلکو دی د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال لريو ته ویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي دا داغه شرعانه حق اسلامي تور او د ملک د قانون ته ورهم داغه حق دی. د قانون سره مده چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه ستکیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه ذکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نوي کړی خو شک پی وشي چې دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې لپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منزور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سنټ ته ورځي.
زموږ همکار بشیر غواخو چې تاسو ته په پاکستان کې د سایبر کرایم د بیل په حواله رپورت وړاندې کوله.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ملک د ټولو صوبو د کارکردګۍ په حواله معلومات ورکړل شوی دی چې پکې بلوچستان صوبا په لومړي نمبر ته او خیبر پختونخوا صوبا تر ټولو شاته پاتې ده. د روان مالی کال تر مارچ میاشت پورې د ولسی شوبې پرمختیاي بجټ کې د بلوچستان کارکردګۍ تر ټولو ښه ښودل شوی ده. دا چې خیبر پختونخوا پرمختیاي پروژو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولی شاته ولی پاتې راغلی او د پرمختیاي بجټ په سمه طریقه لګولو سره ولسته څه فائده رسیږي. ملیحا امیرزاده دا رپورت پیل لري.
دا پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالی کال په پرمختیاي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. دغه معلوماتو لمخه خیبر پختونخوا د کارکردګي لپلوه په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې خای روان مالی کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوه دي په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیاي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولې دي. که څه هم د بلوچستان ولست ترقیاتی کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیایي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلین دی درې څلور بلین د وفاق د مشر دغه د راکې تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ څلور څلوېښت یا درو څلوېښت بلین پیسې ریلیز کړې دي او چې کوم پاتې دي هغه د پاره یې سکیمونه نه دي راغلي یا هغه په دعوه کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وای صوبای حکومت ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې حلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګي سبب دی.
موږ د اولی ورځ سره دوی درې پریکړې کړې دي، یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمن تر کوټې پورې څوک د ورځې نسوای تلای، هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره موږ امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه، او بل موږ دا وکړلی چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په دېرش څلوېښت کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې څلوېښت ته ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانې جوړوو، درې میډیکل کالج دي په نورلایي، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی، وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت په کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې د فنډ یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي کم سیاسي اړای غړای تیر شو، هغې وجه نه خو ټول ملک متاثره شوی دی. زمونږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټ والا خو راغلی دی، خو دلته زیات کار دی. اخرنۍ میاشت جون کې کېږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن خشي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا وایي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دوی ته په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار غول پکار دي چې مثلا که پیسې هغه سره د بجټ نه پس پاتې شي، دې مطلب دا دی چې هغه پرفارمنس خرابوي نو د هغه هم نقصان وي. سایز اف بجټ هغه پورا پکار وي، کله کې پیسې وي بجټ کې نه بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانو تک کلیا گئی دا ورکئی نو ہاگی کے ہم بھی کمیشن اخلی وزیران اور سیکٹریز اور دالان دفتران نو ہاگی بانے ہم دے سخت چیک پکار دے کہا گا چیک نوی نو بیا ہم دا پیسی چلی ضائع کی.
دا پدا سے حال کی دا چپا آئین کے تر اتلسم ترمیم روستا یو شمیر محکمے صوبو تسپارل شوی دی او صوبے واک لری چے مالی بودیجا مصرف کری.
ملیحا امیرزاده بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کوله. قدرمنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو رجمنه کړی و چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره سندری هم لرو. نو راځي چې د همایون خان دا یو سندره در باور.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې فاصلې د چمن د کولا ژوند زارول کې جنتی د چمن سنگار جنتی دا چمن و سنگار ہریو گلدس پر لی پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو پریش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا محبت خپل مالیار تو زیچ مینا محبت مالیار یو گلدس
قدر مرو درګو د مشال اړو سلام پښتونخوا کې مو د همایون خان په غږ کې سندره واوري دله وخت شبې د سحر نه نیمه بجې انیس اجمل نه بده خبرو لنډیز وو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ریډیو ته وویل د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د واسو پر اساس او له وخته مخکې وو. په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیگا مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې ناوخته په د داخلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې سلور سرتیری وجل شوی او د زخمیان شوی دی. د پیښه لا چا نه ده منلی. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اساس په اسلام آباد کې ټول ګوندي ته غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وايي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټونو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وایي د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لانی دی پیل کړي. د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې سلور سیمه ایز پولیس وجل شوي دي. په بلابلوک کې د دې پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اجانس دغو قمندانانو چې نه غوښتلنې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسۍ با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي په ولس کې تقسیم پیدا کول دي.
انیس اجمل و چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زین ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی نو ځکه ټولو اسلامي نړۍ د پاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسلواله ډلې د پیښې ذمہواري اغست ده خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثر ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سے حملے کولو مقصد د اولس ترمنځ نا اتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دی. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداریا خیره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لسونو مخنیوي ډیر ضروری دی ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیره سنگین شي او د سر بال لویه تباهي او بربادي شی نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو آج او مشرق ورسپانې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میگا واټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. ادارې د پیسکو په حواله لیکي چې کوم ځایونه اتیا فیصد پوری د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضائع کیږي هل دوا د شلو گھنٹو نه تر سلیرش گھنٹو پوری بجلی بندول شي. دارنګ چې کوم سیمو کې لس اتیا فیصد پوری بلونه جمع کیږي هل تبا بیخی لوډ شیډنګ نوي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکی د صوبایي حکومت اقدامات دستاینه ور دي خو حکومت لا د بجلی نوي منصوبو باندې هم کار پکار دي چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي او ورسره صوبایي حکومت لا د وبډا او پیسکو سره مرسته پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي د بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال رسنو ته هم کتن لرو ډان ورسپانه لیک په پاکستان کې په فوزی عدالتونو د نیوکه کیږي چې په دغه کې په د خلکو بنیادی حقوقونه لپاره او غرزول شي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په قندوز کې په لسګونو ملیشا عسکر داسې دي چې د ځای کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنگیدلو کې مرسته کوي. د دغه دواړو لیکونو مهمه برخه له فرخند اسد نور
ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېری نیوکه روان دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید انصاف ټولې تقاضي سرته ونرسول شي او باید په اړه خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقوقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقوقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخ نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پر دی ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دی ویل شوي چې د پارلمان یو فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یو سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادی حقوقو لپاره د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وستا ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمائندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې د ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
فرخند اسد بچی تاسو نړیوالو رسنو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې وو د مهمې برخې ته وړاندې کولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس اژانس د جنرال جان کیمبل د سرګندونو په اړه یو مخالخ خبره کړې ده چې مهمه برخه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال جان کیمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانیدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅه کوي. کیمپل ویلی موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کمبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو دراغونډولو او د سیمو د نیول لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي، چې د کمبل په وینا د اندیشنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پریس وایي جنرال کمبل په دې وینا سره خپل بخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لاندې رسیدلی تر پښتنې لاندې کړی ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبريالان ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دی ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
مشال اړیو ته تاسو غوږی ډیلی ټایمز او رسپانې په اداریې کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستان د اټمي وسلو خستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وای چې داسې هیڅ پریکړه نه ده کړې. لیکوال په اداریې وروستۍ برخه کې د اگزیټ ادارې په اړه هم راغلی دی چې باید پاکستان د یادې ادارې پر ضد پلټنو لپاره د بهرنیو څیړونکو مرسته واخلي. د اداریې مهمې برخې درته نساج مړوندې کوي.
ڈیلی ٹائمز رسپانا پہ یو اداریہ کی لکی دا سنڈے ٹائمز پہ یو رپورٹ کی دا یو امریکائی چارواکی پہ حوالہ ویل شیو دی چی سعودی عرب لا پاکستانا دا ایٹمی وسلو اغیستو سٹریٹیجی کی پریکڑا کڑی دا پہ دا سے حال کے چی دا سعودی پہ مشر اعتلاف دا یمن دا یغیانو پر زد بریدونا کبی دی راپور پہ خلکو کے اندخنے راپور تا کڑی دی چی گنی پاکستان با دا خپل اتحادی حواد ایٹمی ملاتڑ کبی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډي ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاد ده. نوموړي د دې خبری وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره ده. سعودي عرب د وسلو د نه غسولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډي ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلی دی چې دا یوازې ګنګوسی دی. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په خ ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردې جګړه کې له برخې غستو ډډه وکړي. ادارې لیکي کسه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی. د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالر د بشري مرستو ورکول شمنې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پښتنه وشو چې آیا کوم بهرنی هیواد له پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطې کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالر ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي او د ځینو کارکوونکو نیولو سره اسناد کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو څیړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسو غوږی قدم وروډونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو د بختیار خټک او شان خان په غک کې دا یو خوندور سندره اورو او بیا ور رپورټونه په لور لاړ شو.
گرو نادری سر مالرا گلاڑ باز وڑ تک مستور مالرا تازہ تازہ گرو نادری سلور مالرا تازہ تازہ گرو نادری سلور مالرا کو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس تو بٹوار وغیرہ دسر کا نہ میرا تلگے پاس تو بٹوار وغیرہ دسر کا گلو ناد فرحت پت بے تور مال روڑا تازہ تازہ گلو ناد ری سلور مال روڑا گلاڑی باز وڑ تک مستور مال روڑا تازہ تازہ
دا بختیار خټک او شان خان په غو کې مو سندره واوریدله کدم اوردن کوست اسې پام دا رپورټونه په لور راګرځوم په کور مجنسی کې د سورلو گاډو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور گاډی نیسی او مفت کارونه ترې اخلي د دوی په خبره د کمپاین په وخت په پاټکو باندې د لیوی ځواک سرتیری ولاړ وي او کچري ګاډي نه ورکوي نو بیا په جیلونو کې اچوي پولیټیکل انتظامی په دې اړه څه نه دی ویلي نور تفصیل د سیمه د مشال اړوي خبريال طارق اورگزی پر رپورټ کې ورو
په کورما کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران دغه الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیا ورنه په زور او زبردستي گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي د تابع خوني خېلو اول جان چې دا یو ډرایور د مشال لډیو د وای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لوی ځواک سرتیری ولاړ وي او گاډی ورنه نیسي دی وای چې کڅوک د سرتیرو خبرونه مني نو بیا یې وهي او جلونو ته اچوي
مو جیل تابع ورور غلا وای ما خصدار شین خدیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسته یو د مو کم سه کم 5000 به دختاره وشي په زبردستي خبره ټوټل په زبردستي خبره ته وای ورور غلا وای ما تکایم د یو کس کور د ورور غلا
واضح دی چې بسیما کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو رزه مقرره شي ودی د گاډو مالکانو په خبره په سیمه کې د هر کمپاین په وخت راتو پورې گاډي استعمالیږي خو چاته هم د دې موعظه نه دی میراو شي نمونه خود را بشات یو بل ډرایور مشال لډیو ته ویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچه دوی نشي برداشت کولای
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخه څوريزي سر ډیر کامیا کنه نو د 2200 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا گاډي کې چی څه نقصان وکړو
15000 تر اسی
خطا کی داغ یو یو احساس موت شي کنه تقریبا 15-20000 روپے بنی وای سال او د کی متا د ډیزل پیسې نه ملوي
د گاډو مالکان او ډرایوران وای دوی سره دغه بد چلند منځنی کورمه د تنظیمي لخوا کیږي مونږ په دې اړه د پولیټیکل تنظیمي دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو نو هلته نه مشال لډیو ته د اول شول چې د منځنی کورمه مرسیال پولیټیکل ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کوله ځکه چې هغه لګ مصروف دی د کورمه ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډو سره په خپل خبرو کې دا اومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاډو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغوی ته د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اوسه خپل موعظه نه دی ورکړل شوی. دوی ویل چې هغه ټولو ډرایورانو ته خپل موعظه ډېر زر ورکړل شي.
موږ هر ګاډي ته خپل غویر کوو چې موږ سره ډیوټي یو چې موږ سره سټیټ وین ته هغه خپل ټیکلې د چې مخ یا ګاډو ته پیسې ملو شي موږ یې پیسې ته دا ډیماند کړه دا غویر چې زبدا ټولې پیسې ورکړي او دا چې یې پیسې سنټرل کورنټ سره دا هغه ټول را ډیماند موجود دي دا موږ مو ته ګاډي راکړي سپورټ راکړي.
واضح دی چې منځنی کورما یا غریزه سیمه دا چیرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالو ناکام شاوخوا 55 زره ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول کیږي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنی چپو 421 لنډو چپو 2013 15316 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال لړۍ ته تاسې غوږې قدم راوړونکو ډان ورسپانې د پاکستان د خزانی وزارت لخوا مالی کال کې د زرپیازه په پرشنو د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکړل شوي بجر په اړه مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکړل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار د وضاحت یې وکړل شي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د دې مقالې نورې برخې ملیحا امیرزاده نور.
ډان رسپانلی کې د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړی دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب اعظم نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلي سیمو د بې کورشه او خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. رسپانلی کې د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب اعظم آپریشن 5.5 بلین روپۍ خرچ شوي دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروای ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې راتلونکي مالی کال د پوځي کاروای د جاري ساتلو او د گاوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 5.5 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپیتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپیتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغیزمن شوي دي. ورسپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړل شوو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي. د ورسپاڼې تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې حتیه ضروری دی. رسپانه لیکي د نړیوال مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منزور شوی اضافي پیسې 3.9 بلین جوړیږي. نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي؟ رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې دا باقی پیسې بل کومې خوا راځي. د رسپانه تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی؟ رسپانه لیکي راتلونکي مالی کال لفاټه سره تعلق لرونکو د 3 لکونه کم کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1 لک روپۍ جوړیږي. نو بیا ولې دومره زیات شمیر خودل شوی دی؟ رسپانه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوی نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده. ډان رسپانه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت بیا لیدل او په اړه معلومات په ډاګه کیدل یو ښه خبره بولي خو بیا وایي چې پکا ده چې د لګښت په حق له د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. رسپانه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیا لی شوي پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په خوست ولایت کې یو شمیر کشفی ادارو سرتیرو او پولیسانو له خاره لسګونه سوالګری ټول کړي. د خوست امنیتي مسولین وایي چې تر تحقیقاتو او پوښتنو وروسته به دا سوالګری له پولی وړول شي او په دې ولایت کې به اوسېدو ته پرېږدي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
په خوست خار کې لیوی مدیراهی سي لسګونه داسې انجونی او خزي چې خلک یې په ژبه نه پوهیږي او د اوسېدو د ځای په اړه هم د خلکو او امنیتي ادارو سره پوره معلومات نشته ګدایي او سوالګري کوي. دا انجونی او خزي چې په جسمانی لحاظ ناروغان معلومیږي هر وخت خپل سرونه په دسمالونو ټینګ تړلي وي. په دې اړه خلک ډیر کله د سیمه ییزو رسنیو له لارې امنیتي ادارو په ځانګړي ډول پولیسو ته شکایت کوي او د دوی د پیژندنې او مخنیوي غوښتنه کوي. په همدې موخه د شهن په پورس کشفي ادارو او پولیسانو په خار کې عملیات وکړل او یو شمېر سوالګر یې ونیوي، خو ډېری نور یې له پولیسو پټې شوې او په لاس نه ورغلې. د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمونوال ګلداد چې د یادو عملیاتو مشري کوله، مشال راډیو ته داسې ویل:
د خوست په خار کې طبقې و ناستو چې دغه ګدګري دي، سوالګري دي، او د دې نه د خوست خلکو یو څه ډېر په تکلیف ورغلې دي ونا، او د خلکو په غوښتنه نن ورځ دا پلان ترتیب کړلو چې د خوست په ښار کې دی مونږ جمهوري کو ټیلی کو، او بیا هم دی مونږ بیا د مرز نه د سرحد نه وړو.
په خوست کې دشته خزینه سوالګرو په اړه ویل کیږي چې دوی بلوچستان ایالت پورې اړه لري، او دلته ځینو خلکو د ګدایۍ له لارې د ګټې وټې لپاره راوستي دي، خو ځینې نور بیا د دې خزینه سوالګرو حرکتونه مخبرانو او جاسوسانو ته ورته ګڼي. سمونوال ګلداد وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو د دې سوالګرو اصلي موخه او بنیاد پیدا کړي.
اصلا موږ دا منشه پیدا کړو چې دغه بڼه تجارتي لري او که بل یو بل مقصد لري، دغه که چېرته یې دغه اصلي منشه موږ پیدا کړه، یا هغه څوک چې ډېر ولي او د دې نه سو استفاده کړي چې کشم کړلو پیدا مکړه او موږ ډېر زر ونیسو او موږ به هغه قانون ته وسپرو.
که څه هم د خوست کشفي ادارې او پولیسان وایي سوالګري به سرحد ته بوزي او له هغه ځایه به یې وشړي، خو کتونکي په دې اندي چې امنیتي کسان دې داسې تدابیر ونیسي چې په راتلونکي کې د ښار ته د دا ډول ناپېژاندو خلکو د بیا راتګ مخه ونیول شي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. مشال راډیو ته تاسو غوږی قدر مرودونکو د رواني سلام پښتونخوا خبرونه پای شی بوتر رسیدلی یو، په خیر کې درته د هارون بادشاه په غو کې دا سندره دراورو. خدا مشال راډیو خبرونه به دوام لري.
بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه، بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه، کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بشه، کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بشه، بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه، بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا، کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے، وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے، بجڑوں نو کور کلی لراشا نو ودان بشے، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، کری دن شی پٹول چراغان بش، کری دن شی پٹول چراغان بش، بولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، بولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش، جانان 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 پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک ہلتا شوی ازان بشے، دخپل پر ہر درد سرو گلو نجبا سکا،
خپل گل بشه د گل د خاندان بشه دا تل خپل نوم دمر لری ولی تخت دا تل خپل نوم دمر لری ولی تخت بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی جانان 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 جانان